رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندهار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د سړک جوړولو درې سلوي خبرمته کړي کارګران پاکستان ته اړولي دي. د ترکیه پولیسو اووه سلوي تنه توقیف کړي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې په جنوب لویدیځ کې د نظامي قوتونو د زیاتېدلو د بندولو غږ کړی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د هلمند د سولې د کاروان غړي وایي چې د اوربان په اړه د طالبانو پرېکړې مایوسه کړې نه دي.
نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب امکان نیسي او مایوسه کېږي، انشاءالله نه مایوسه نه یو.
د کندهار څخه د سړک جوړونې تشتول سوي کارګران پاکستان ته اړول سوي.
شرکت کارګر چې د طالبانو لخوا تشتول سوي هغه د ډیورنډ ډیکر شي اخوا ته د ګلستان سوي ته اړول سوي دي.
دا او نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، طالبانو په قندهار کې د سړک جوړولو د یو شرکت درې سلویخت برمته شوي کارکوونکي پاکستان ته اړولي دي. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا په دغه ولایت کې د ډیورند کرښې په غاړه کې د سپین بولدک او شوراوک د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د سړک جوړولو د یو افغان شرکت درې سلویخت تنه امنیتي او تخنیکي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د قندهار د والی نطاق داود احمدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دا یرغمل شوي کسان د ډیورند د کرخې پاکستانی غاړې د بلوچستان د صوبې د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله تبصره نه ده کړې. طالبانو د هلمند د سولې د کاروان د وړاندیزونو ځواب نه دی ویلی. د هلمند سولې کاروان چې د اته دېرش ورځو شپو او ورځو پیاده مزل نه وروسته تېره هفته کابل ته رسېدلی دی، وایي چې تېره شپه دولس بجې وسلوالو طالبانو ته د سمدستي اوربند د ټینګېدو په ګډون وړاندیزونه استولي دي، خو دغې ډلې ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د سولې د کاروان غړي وایي اوس یې پرېکړه کړې ده چې سر د سبانه په کابل کې د هغو سفارتونو مخې ته د اعتراض څرګندولو دپاره خیمې ووهي چې د دوی په فکر په وسلوالو طالبانو یو ډول نه یو ډول نفوذ لرلی شي. د هلمند د سولې د کاروان د غړو په استازیتوب اقبال خیبر نن د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ورته په خصوصي پیغام کې بیا هماغه پخوانۍ خبره کړې ده چې زموږ په ځای بګرام ته ولاړ شي او د هغوی سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. جنرال مراد د کابل د ګارنیزون نوی قومندان ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی لوړ رتبه امنیتي معین جنرال مرادنی مراد نن د شنبې په ورځ رسمن د کابل په امنیتي چارو کې د ملي دفاع د وزارت د مرستیال او د کابل د ګارنیزون د قومندان په توګه په کار پیل کړی دی. جنرال مراد نن د کابل په ګارنیزون کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو هم پکې برخه درلوده مامورینو ته هم معرفي کړی شو. جنرال مراد علی مراد غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د کابل د امنیت او د دې ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره به کار وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د ترکیه پولیسو اووه سلویخت تنه توقیف کړي دي چې ویل کیږي په پوځ کې د هغې شبکې پلویانو چې انقره وایي دوه کاله مخکې د ناکامې نظامي کودتا بندوبست کړی و. ویل کیږي چې دغو مشکوکو کسانو عالی رتبه نظامي پرسونل ته مذهبي لارښوونې کولې. دا عملیات په داسې حال کې د ترکیې د مرکزي ښار قونیه نه یو دېرش ولایتونو ته غځېدلي دي چې سبا د یکشنبې په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د راپورت لمخې ترکیه د کودتا د ناکام کوشش رئیس یو لک شپېته زره خلک بندیان کړی دي او قریب هم دومره نور دولتي مامورین له کارونو برطرفه کړی دي. په 50,000 رسمي الزامونه لګېدلي او بندیان دي. د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کوم کم عمره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور لخپل میندو او پلرونو نه جلا کړي دي ډېر امکان لري چې جسماني وده یې وزنډیږي او د ژوند تر پای پورې به په مختلفو روغتیایي او رواني تکلیفونو اخته وي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال لولي.
فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپل کورنۍ نه جلا کړي دي په موقتی کمپونو کې ژوند کوي او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتی کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. لیوی ذهنی ټرامینا د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شای چې ډېر وخت ونیسي. دا یو اوږده پروسه ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش غږ کړی دی چې سم د سیدي د سوریې په جنوب لویدیځ کې د نظامي قوت زیاتېدل بند شي. د ګوتیرش نطاق د مخالفانو په سیمه کې د حکومتي قواوو د حملو د زیاتېدلو نه وروسته دا خبر ورکړی دی. په دغو حملو کې زرګونه ولسي خلک د خپلو مینو پرېښودلو ته مجبور شوي دي چې اکثریت یې د اردن سره سرحدي لور ته ور روان دي. عمومي منشي همدغه راز اندېښنه لري چې دا حملې سیمه ییز امنیت ته خطر پېښوي. د یمن د هدایدي خروسیدونکو د پرله پسې بمباریو د سکولو د پاکو اوبو او د برق د نشتوالي له امله د دې ښار نه نشي وتلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف جګړه کوي چې د یمن مهم بندر د حوثي یاغیانونه چې ایران ورسره ولاړ دی بیرته ونیسي. په یمن کې په 3 کلنې جګړې کې دا ډیره غټه جګړه ده. عاصم محمد 10 کلن د واساس په تلیفون کې ویلي دي چې 3 ورځې کېږي چې اوبه نه لري. د هوایی میدان د نیولو دپاره د ائتلاف د قواوو او د بحري بندر د نیولو دپاره د حوثي یاغیانو په حملو کې بند پاتې دی. امریکا او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې دوه نظامی تمرینات بیخي قطعي کړي. پینټاګان د دې میاشتې په شروع کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د رهبر ترمنځ د عالی غونډې نه وروسته د جمعې په ورځ دا خبره کړې. د دفاع وزیر جیمز میټس د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د سنگاپور د عالی غونډې د پریکړو د عملي کولو او د کوریا د جمهور رئیس سره د همکارۍ لپاره سمدستي نظامی تمرینات بند کړي دي. د پینټاګان نطاقې دا خبر خپور کړی دی. یو امریکایي تبه چې په ازبکستان کې زیږیدلی دی او په دې تور بندي و چې د اسلامي وسلوال ګروپ سړی دی نن د ازبکستان مقاماتو خوشي کړی دی، خو ورته ویل شوي دي چې بیرته به پولیسو ته رپورټ ورکوي او ټاکل شوی دی چې په سعودي عربستان کې سر د سبانه د ښځو په موټروانۍ باندې د لسګونو کلونو بندیز پر رسمي ډول ختم شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د سولې لارویانو طالبانو ته 3 ورځې وخت ورکړی و چې اوربان اعلان کړي، خو د دغه ضرب الاجل وخت 13 شپه په 12 بجو ختم سو. د کاروان غړي وایي چې د طالبانو پر ارادې بهرنیان اثر لري. تفصیل یې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
طالبانو د هلمند د سولې د دې ولسی حرکت غړو ته هم مثبت جواب نه دی ورکړی. د حرکت وایي چې د طالبانو له لوري د اوربن غوښتنې ته نه جواب معنا دا ده چې ولسی په مخ ووهه. د هلمند د سولې د ولسی حرکت دا غړي چې نن غرمه یې په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل طالبانو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې اور بند کړي، خو طالبانو اور بند غږونه کړ. وایي په طالبانو حکومت کې بهرنۍ مغرضې کړی شته چې اور بند یې نه پرېږدي.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نا څه پیکه سوله. او په دې دوو درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه، او ولس یې یو ډول په مخ وواهه.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت په سر له سبا په نوبتي ډول درې ورځې د ملګرو ملتونو د دفتر، امریکا متحده ایالاتو، پاکستان، ایران او روسیې سفارتونو مخکې خپل پرلتونه پیل کړي. د حرکت وایي د دغو پرلتونو لارې غواړي چې په دغو سفارتونو د سولې لپاره د کار کولو فشارونه رامنځته کړي.
د هر سفارت مخ ته موږ درې ورځې تیروو، او په درو ورځو کې موږ کوشش کوو چې په هغه هیواد کې هم تظاهرات رامنځته کړو، او د هغه تظاهراتو په واسطه زموږ د ولس او د هغه ولس اړیکه ټینګه سي.
د هلمند د سولې د حرکت دا هم وایي چې ولسمشر غني خپل خپلواکي ورته ثابته کړه، او د دوی غوښتنې ټولې ومنلې. د دې حرکت ځینې غړي لا هم د طالبانو د نه ځواب له امله مایوس نه دي.
تر اوسه پورې زموږ ولس چې څومره موږ وغواړو چې مثال راویښ سي، لا نه دی راویښ سوی. نو کله چې د ولس مجموعه راډیریږي، نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب هم کانی سي او مایوسه کیږي انشاءالله نه، مایوس نه یو.
افغان حکومت د دوی په غوښتنه یو میاشت اوربن غځولی، خو ځینې نیوکې کوي چې دا یو اړخیز اوربن د افغان ځواکونو په زیان دی او طالبان پرې مسلسلې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي چې همدا اوس اووه دفاعي او په ځینو برخو کې تهاجمي بریدونه جریان لري، او د اوربن سره سره د طالبانو د بریدونو ځواب هم وایي.
در ولایت کونر،
کونر، ننګرهار، غزنی، اروزګان، هلمند، فراه، بادغیس، فاریاب او جوزجان کې تحرکات وو. موږ قرباني ورکړې ده. هغو ګروپونو چې د اوربن په وړاندې اقدام کړی خپل ځواب یې لیدلی.
د سولې دې حرکت له هلمند نه تر کابل 100 کیلومتره پلی مزل وکړ، او له دواړو لورو یې د سولې د راوستو غوښتنه وکړه. افغان لوري ورسره هر څه ومنل، خو طالبان ورته منفي ځواب ورکړی. خو دوی ویل اوسه پورې هم مایوس نه دي، او لا به هم د سولې حرکتونو ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د همدې موضوع په اړه د هلمند د سولې د کاروان د غړي اقبال خیبر سره د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست مرکه کړې.
ستاسو په نظر طالبان ولې ستاسو غوښتنې ونه منلې؟
طالبانو ته خو وړاندیز وکړ، درې ورځې وخت ورته ورکړل سو. هغه نتیجه چې موږ په لاره ترلاسه کړله هغه دا ده چې له بده مرغه خپله د دواړو لورو په منځ کې، که افغان دولت دی که اسلامي امارت دی، د دواړو ډلو په منځ کې پردیو کړیو ځان ځای کړی دی، او د هغو له امله د دوی ارادې ته زیان اوښتی دی. دا چې په افغانستان کې هر ګروه راځي منځ ته، د هغوی منځ کې جاسوسي ډلې ځان ځایوي، نو واضح ده چې په ارادو یې بد تاثیر پرېوځي.
ارادې مسلې ته وار وار اشاره وکړله. تاسې ویلي چې پردي هېوادونه د طالبانو پر ارادې اثر لري، دا کوم مشخص هېوادونه دي چې طالبان د سولې مذاکرات ته نه پرېږدي؟
د ولس ارزونه دا ده چې خپل د امریکا متحده ایالاتونه دي، ملګری ملتونو خپل رول نه دی ادا کړی، لکه څنګه چې هیله وه. د پاکستان نظامیان دي، او د دې تر څنګ ایران دی، روسیه ده، د دې تر څنګ انګلستان دی، نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا هغه وخت به موږ واضح کړو چې کله د دوی د سفارتونو مخ ته موږ درېږو. دا هغه هیوادونه دي چې په منځ کې لاس وهي، په افغان حکومت کې هم دننه لاس وهي، طالبانو په منځ کې هم ځان ځای کړی دی، او نه پرېږدي چې افغانان سره کښېني.
نو تاسې ویلي وو چې د هر لوري ادرس ته مراجعه کوئ، ولې طالبانو ته نه ورځئ او مخامخ ورسره نه ګورئ؟
زموږ هیله خو همدا وه، همدا مو هیله وه چې حد اقل ادرس راته واضح کړي او ورته ورسو. له پیله مو هیله همدا وه، خو ادرس یې نشته، ادرس یې واضح نه دی، چیرې ورته ورسو؟ که ادرس راته واضح کوي کوي هغلته به ورته ورسو. همدغسې لکه افغان ولسمشر سره مو څه ډول د ولس غوښتنې شریکې کړلې، په هغو الفاظو به له دوی سره هم شریکوو. خو له بده مرغه چې ادرس نه واضح کوي او په افغان لوري زموږ فشار هم د دې له امله و چې تاسو یو اړخیز وربند وکړي چې دوی ازادانه تګ راتګ وکړای شي او حداقل خپل ادرس را توازی
کی اوس کې دای شي د ادرس خپل هم د طالبانو د ادرس د پټي پیدا کول به د چا کاری د ادرس به تاسو څوک خي ک طالبان ونه خي نو تاسو په خپل اتصال اقدام کوئ.
نو اوس زموږ شک هم دای چې په دغه ډله کې دغه هیوادونه چې موږ یادونه وکړه مخکې نور هیوادونه نمونه هم اخلو او مخته به ورزو او په افغانستان کې چې د جګړې اور بل دی او تیل پرې اچي دغه مخته به ورزو ملتونو سره به اړیکه نیسو. پر همدغه شک دی چې هغوی مشوشي او هغوی نه پرېږدي چې خپل ارادې له مخې حرکت وکړي. موږ د هغوی اراده په اوربند کې ولیدله، د ټیټ پوړو طالبانو د هغوی اراده او ډېره واضح دا وه چې امن یې غوښته، سوله یې غوښتله، راغله، افغان پوځ یې په غېږ کې ونیو او پولیس یې په غېږ کې ونیوله چې دا د دوی د ارادې ښکارندوی. البته د اصلي څېرې د ښکارندوی یو بهترین تصویر دی. خو له بده مرغه هغه کړۍ چې په کې دي، دننه په کې دي، هغوی سره بې اتفاقه کړي دي یا یې نه پرېږدي چې رامخته شي، او شک دی چې دغه هیوادونه په کلاس وهي او دا خلک په پیغام را لېږل صحیح نه ده. هغه څه چې را لېږي هغه لومړی له خپلو رسمي ادرسونو خپاره کوي، لکه نورې اعلامې چې خپروي وروسته یې موږ ته راولېږي چې هم ولس خبر شي، هم رسمي خبر شي، هم موږ خبر شو.
کره شو دا د سفارتونو پر وړاندې ستاسو اعتراضي مجالسو ته د دې لپاره مو ترتیبات څه دي؟ دغه هېوادونه هرومرو د افغانستان له مسلې نه خبر دي، تر هغو چې دننه د افغان لورو ترمنځ اجماع جوړه نه شي، له بهرنیو نمایندګیو سره تماس سملاسي څه ګټه رسولی شي؟ لطفا په لنډه توګه راته ځواب راکړئ.
خپل له سفارتونو سره کار نه لرو، د سفارتونو کار معنی هم نه ګرځو، صرف د دوی د سفارتونو مخ لري، مخ ته کینو او په دې واسطه له هغو ملتونو سره اړیکه نیسو او هغوی راحت سو چې د افغانستان په سوله کې خپل راسن اماهنګي راسره وکړي او په راوستلو کې کار راسره وکړي، ځکه دې سفارتونو په دې ولسو کلونو کې خپل باور له لاسه ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د سړک جوړونې د شرکت لسګونه تښتول سوي کارګران وسلوالو له ځانه سره پاکستان ته اړولې. په همدې حال کې ولسي مشرانو او دیني عالمانو د دغو یرغمل سوو کسانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې یرغمل سوی افغان کاریګر د ډیورنډ کرښې پاکستانی غاړې ته د بلوچستان صوبې په ګلستان سیمه کې ساتل کیږي. د جمعې په ماښام د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینځ د سرو څهانو له سیمې څخه د سړک جوړونې د یوه شرکت 23 تنه کاریګر وسلوالو له ځان سره یرغمل کړه او د کمپنۍ ټوله ماشینري یې وروسوځل. د کندهار د والی ویان په دې اړه وایي چې تر تښتول کېدو وروسته ټول کارګر وسلوالو د ډیورنډ کرښې پاکستانی لوري ته اړولي.
د کوم سړک جوړولې د شرکت کارګر چې د طالبانو لخوا تښتول شوی هغه د ډیورنډ کرښې اخوا ته د ګلستان سیمه ته اړول شوی دی. زموږ د کشفي او امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې اوس په دغه موضوع کې قومي مشران او سپین ږیري او دیني علما شور داخله کړې ده چې دغه بې ګناه خلک او د کاریګر دا بروتالېستنه چې دي دغه له بنده را آزاد کړي او بېرته خپلو کارو ته دوام ورکړي.
بلی خواته د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت مشر اجی غوث الدین امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د دوی د شرکت ټول کارکونکي پنی او مسلکي کسان دي او هیڅ وسلوال پکښ نه دي شامل. يرغمل سوي کسان د کابل، پکتیا او مشرقي ولایتونو په ګډون د کندهار ولایت اوسیدونکو دي.
اندیشنې مو زیاتې دي، د هغو کورنۍ ډېر په تکلیف دي، دغه درو څلوېښت کسو اره د کو ارسانیه نه پرتیریږي. هغه تشویش دي چې آیا د زموږ خلک به مړی وي که به ژوندي یې. بیا مې د طالبانو د مشرانو څه دا هیله ده چې ژر د ژره دا خلک را ایله کړي.
رحمت الله چې ورور یې په یرغمل سوو کسانو کې شامل دی له وسلوالو څخه غواړي چې ورور یې صحیح سلامته خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې په پیل کې وسلوالو طالبانو هم د سړک جوړونې د کار له شروع سره موافقه کړې وه او د سیمې خلک د بیروزګاری په واجه په یاد پروژه کې شامل شوي وه.
په شرکت په کار کوونکو کې یو زما مشر ورور چې د پنچر منې وجه په اجرا کوله، او داسې نور خپلوان هم درې ورونه وه چې د مشرخانې وجه په اجرا کول. د کور دغه درې مشران ورونه وه، هغه درې سرونه طالبان د خواسته بیول شوي دي او زه طالبان سه هیله کوم چې دا کسان له لکه خپل کور
وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د تشتول سو کسانو مسولیت په غاړه اخیستی. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د تشتول سو کسانو مسولیت په غاړه اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د سړک جوړونې د شرکت کارکونکو به تر تشخیص او پیژندنې وروسته خوشی کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. تر نوریدونکو، سږ کال شاوخوا سل تنه مسلمان امریکایان د نومبر په میاشت کې د کانګریس د منځنیو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندیدوي. دغه کسان اکثره د دیموکرات ګوند غړي دي. تفصیل یې په رپورټ کې واوري.
رشیدہ طالب د ډیټرایټ کار په دغه سیمه کې د رای په لټه کې د کورونو دروازې ټکوي. هغه د کار په داسې حال کې کاوه چې روژه یې نیولې وه.
زه پوهیږم چې په ټولنیزو رسنیو کې زما د عقیدې په اړه زیاتې خبرې کیږي، خو د عامو خلکو نه په دې اړه څه نه اورم.
رشیدہ غواړي چې د امریکا د میشیګن ایالت د دیارلسمې ناحیې په استازیتوب د امریکا کانګرس ته ځان کاندید کړي. هغه وایي له دې لارې غواړي د ځان او مسلمانانو لپاره نوم او شهرت وګټي.
خلق را هم زما نوم تلفظ کولای نشي، خو هغوی دا یادوي چې زه یې کورونو ته ورغلی وم.
رشیدہ له سیاست سره نا آشنا نه ده، ځکه چې د میشیګن د ایالتي شورا غړی پاتې شوې ده. هغه د یوې فلسطینی کورنۍ لور ده، خو د ډیټرایټ ځایي اوسیدونکې ده. هغه دلته زیږیدلې او همدلته یې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي. هغه د خلکو ملاتړ ځکه له ځان سره لري چې د بری په صورت کې دا سیمې په تاریخ کې به یو نوی صفحه پرانیزي.
زه ورته وایم چې زه لومړی مسلمان یم چې د میشیګن ایالتي شورا ته وټاکل شوم. نو که کانګرس ته په تګ بریالی شوم نو لومړی مسلمان به وم.
اوسامه سیبلانی چې په میشیګن کې د عربي ژبې یو خبري اونیز خبروي وایي چې د رشیدې او دوو نورو مسلمانو کاندیدل په دغه ایالت کې یو نوی سیاسي بیداری څرګندوي.
یو وخت به مونږ په دغه هیواد کې ځانونه پټول او خپل نومونه به مو بدلول. مونږ د سپتمبر د 11مې له پیښې او د ټرمپ د دورې له راتګ سره سره پر مخ ځو. مونږ په ټاکنو کې ځانونه کاندیدوو، ګټو یې او پر ټولنې مهمه اغیزه لرو.
رشیدہ د بری د ترلاسه کولو لپاره په میشیګن کې د عربي الاصله امریکایانو څخه پرته د نور ملاتړ ته اړتیا لري. خود هغوی زیاتره د هغې په ناحیه کې نه اوسیږي او نشي کولی چې هغې ته رایه ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کم عمره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا کړي دي، ډیر امکان لري چې جسماني وده یې وځنډیږي او د ژوند تر پایه پورې په مختلفو ناروغیو او رواني تکلیفونو باندې اخته وي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوه اجرایه فرمان په صادرولو سره د متحده ایالاتو د جنوبي سرحدونو په اوږدو کې په زور له میندو او پلرونو نه د کم عمره ماشومانو د جلا کولو او ځان ته یې په کمپونو کې د اچولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپلو کورنیو نه جلا کړي دي په موقتي کمپونو کې ژوند کوي، او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي، او دا د ټولو هغو مهاجرینو د زړه ارمان دی بیرته له خپلو جلا شوو ماشومانو سره یو ځای شي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتي کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. له یوې ذهني ټرامې نه د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شاید چې ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده. دا د باستن د پوهنتون د طب د فاکولټې د استادې ډاکټرې لیسا فرچونا غږ دی چې وایي یو زیات شمېر ماشومانو ماته ویلي دي چې ډېر ساړه کېږي، سم خوراک نه کوي، هغوی دا احساس کوي چې له خپلو میندو پلرونو جلا شوي دي او بل څوک نشته چې تسلي ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې لامل ماشومان له ډېرو ناخوالو او ذهني فشارونو سره په ژوند کې مخامخ کیږي او کړیږي. به د ماشومانو یو ماهره مریم ګولډن جیل چې د اوریګن ایالت د ټرامې په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي کله چې یو ماشوم وژاړي او غټانې په زنګو کې زنګوي نو د زړه د ټکان آواز اوري. د دوی او غټانو ترمنځ په ذهني ډول د نږدېوالي او مینې احساس را پیدا شي، او همدغه وجه ده چې ماشوم غلی کیږي او ژړا بندوي. نوموړی د هغو په سلګونو ماشومانو په باب چې امریکایي چارواکو له خپلو میندو پلرونو بیل کړي دي وویل واقعا چې دا یو ډېر بد چلنج دی چې کم عمره ماشومانو سره مخامخ شوي دي. که د کورنۍ یو غړی نه موجود چې تسلي ورکړي نو د ماشوم فکر خرابېږي او خپه کیږي. په یو ډول رواني ناروغۍ چې د ای ډي ایس په مخفف نومې ډاکتران پیژني اخته شي د فکري او جسماني ودې مخه نیسي او د روغېدو لپاره مینې ته اړتیا لري. موږ پر ماشومانو باندې د ناوړو تجربو د څېړنو د ساینس په رڼا کې په دې پوهیږو کله چې په کم عمرۍ کې په دې ډول تکلیفونه اخته کیږي په اوږده موده کې هم له کړاوونو سره مخې پر ډول ډول نورو ناروغیو باندې مخته کیږي. ماهران وایي ضروري نه ده چې ټول هغه کم کې ماشومان چې له مور پلار نه بیل شوي دي یو شان روغتیایي ستونزې به ولري. هغه ماشومان چې په خپلو اصلي وطنونو کې په ناوړه او نامسؤونو شرایطو کې ژوند کړی او ډېر تکلیفونه لیدلي او دلته دومزلي په زور او جبر له مور پلار نه جلا کیږي د زړه د خفقان په ناروغۍ اخته کیږي. طبي ماهران وایي که څوک د مور او پلار له مینې او شفقت نه په کوچنیتوب کې محروم شي کله چې غټ شي خپل ژوند ورته بې معنا او بې مفهوم ښکاري.
د خبرونو غټه کې واوري طالبانو په قندهار کې د سړک جوړولو د یو شرکت درې سروي خبرم تشوي کسان پاکستان ته اړولې دي. طالبانو د هلمند د سولې د کاروان د وړاندیزونو ځواب نه دی ویلی. د هلمند د سولې کاروان چې د اته د شزو شپو پیاده مزل نه وروسته تیره هفته کابل ته ورسید. تیره شپه 12 بجې وسلوالو طالبانو ته د سمدستي اوربند ټینګېدو په ګډون بندیز وړاندیزونه استولي دي، خو دې ډلې ورته ځواب نه دی ورکړی. جنرال مراد علی مراد د کابل د غنیزون نوې قومندان ټاکل شوې ده او کار پیل کړی دی. د ترکیه پولیسو وسل ویختنه توقیف کړی دی چې ویل کیږي په پاوس کې د هغه شبکې پلویانو چې انقره وایي دوه کاله مخکې د نظامی کودتا بندوبست کړی وو. د یمن د هدیدې خاورې سیدونکې د پرله پسې بمباریو د سکولو د پاکو اوبو او برق د نشتوالي له امله د دغه خارنه نشي وتلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش غږ کړی دی چې سمدستي د سوریې په جنوب لویدیځ کې د نظامي قوت د زیاتېدو مخه ونیول شي. امریکا او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې دوه نظامي تمرینات بیخي بند کاندي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.